این مجله خبری ما در همینجا به پایان میرسد، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
دیر من استاد سخه سطر پرو خبردون کتا از مال خواست سلام. پاورې چې د افغان حکومت چارواکو په چابهار بندر کې د نوې جوړې سوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د لندې قوس دیارلسمه د دسمبر میاشتې څلورمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. ولسي جرګه به نن د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رایه اخیستنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر وځي. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیات او غړو سره په ارک کې د کتنې پر مهال وکړه. شغلی غنی ونه ویل چې دغه کنفرانس به کله جوړیږي، خو وی ویل چې په دې برخه کې په ګډه پر چمتووالي کار کوي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه، متحده امارات د اول عربي هیواد په توګه د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستې ته تیار دی، او په افغانستان کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غنی وویل د افغانانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول بدل شوی. تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول داسې جوړ شوی چې که خدای کول زموږ د ستر ملت اوږد مهالې غوښتنې چې ډېرې قربانۍ ورته ورکړي د عملي کېدو په حال کې دي. څرنګه چې د افغانستان دښمنان او بدغوښتونکي غواړي دا فرصت تباه سي، په هماغه اندازه ګډ دریز اقدام او هوډ پکار دی. د افغانستان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل ټاپي پروژه به په دریو میاشتو کې د افغانستان خاورې ته داخله سي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان په ولسي جرګه کې به نن دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رایه اخیستنه کیږي. ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ د شنبې په ورځ پیل شوه. په اوله ورځ د دفاع، کورنیو چارو، قانونو، پټرولیم، کار، ټولنیزو چارو او ترانسپورت وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. 12 کاندید وزیران تیره اونۍ د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش لخوا ولسي جرګې ته معرفي سول. په دایکنډي کې د ښځو چارو ریاست وایي سږ کال په دې ولایت کې د ښځو پر ضد تشدد په بېساري ډول زیات شوی. د دایکنډي د ښځو چارو رئیس زاکیه رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د تیر کال په نسبت د ښځو پر ضد د تشدد تقریبا دوه برابره زیاتې پیښې دوی ثبت کړې. موږ تیر کال 104 شپېته پیښې په ټول کال کې ثبت کړې وې، خو سږ کال یوازې په لومړیو شپږ میاشتو کې 212 پیښې ثبت شوې چې د پام وړ زیاتوالی څرګندوي. د دایکنډي د ښځو چارو رئیس وویل چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو کمه پوهه، د تعلیمي امکاناتو کموالی، فقر او ټولنیز محدودیتونه د ښځو پر ضد د تشدد د زیاتېدو اساسي علتونه دي. خو په دې ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ښځو پر ضد د تشدد اندازه تر هغو زیاته ده چې د ښځو چارو ریاست یې یادونه کوي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. دا په داسل کې ده چې واشنگتن شکایتونه کړي اسلام آباد د خپلو سرحداتو په اوږدو کې د افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. د امریکا دفاع وزیر هڅه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه غښتلې سي. د امریکا دفاع وزیر پرون اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې په منځني ختیځ کې له امریکایي متحدانو سره د خبرو په لړ کې وویل له پاکستاني رهبرانو څخه یې اورېدلي چې دوی د تروریزم ملاتړ نه کوي. جیم ماتیس وویل تمه لري چې دا مسأله د دوی په پالیسیو کې منعکسه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر ولاړ سي. تر دې اعلان مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې سپین ماڼۍ د بهرنیو چارو وزیر د لرې کېدو پلان لري. ریکس ټیلرسن به د سه شنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل او ویانا کې د ناټو، اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې ټیلرسن د اتریش پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره د خبرو لپاره وګوري. ټیلرسن اروپا ته تر روانېدو مخکې ټینګار وکړ چې واشنگټن د اروپا له امنیت سره په داسې حال کې چې د هغه په وینا روسیه له تشدده ډک کارونه کوي د همکارۍ تعهد لري. په وروستیو کې یو شمېر امریکایي رسنیو وویل چې سپین ماڼۍ غواړي چې ریکس ټیلرسن له کاره لرې کړي او پر ځای یې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو وزیر وټاکي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا راپورونه غلط بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې تر هغې وروسته چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څېړنیز پلاوي د یوه غړي د برطرفۍ په اړه راپورونه خپاره سوي وه پر ټویټر ولیکلې. ټرمپ پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل، اف بی آی په تاریخ کې تر بل هر وخت بد شهرت موندلی. ولسمشر ټرمپ ادعا کوي چې د ټاکنیز کمپاین کارکوونکو یې له روسیې سره روابط نه درلودل او د جمهوری ریاست په ټاکونه کې د هغه برای د روسیې د مداخله په اړه لخ پروسوي راپورونه سره تړاو نه لري. هغه پرون یو وربیا پر ټویټر رد کړ چې د اف بی آی له پخوانی مشر جیمز کومی غوښتنه کړې و چې د هغه د ملي امنیت د پخوانی سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه څېړنې بندې کړي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگټن کې د روسیې له پخوانی سفیر سره د خپلو اړیکو د پټولو په تور له دندې لري سو.
تاسو زه دی راډیو ته غواړی یاست.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ.
د افغانستان، هند او ایران د هېوادونو هوکړه په چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی شو، هم واردات په اسانه باندې کولی شو.
دا هم اوري چې د امن نظم په خوانی قومندان په اته کاله او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم سو. د امریکا ولسمشر وایي چې د هغې هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. په یو مفصل راپور کې په سوریه او یمن کې د جنګیدونکو افغانانو پر وضعیت مفصل راپور خپرو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل چې په دې اړه په جوړو سو مراسمو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هېوادونو استازو ګډون کړی و. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او په سیمه کې د وارداتو او صادراتو د زیاتېدو لپاره یې مهم پرمختګ وبلل. د چابهار بندر پر نوې پرانیستل شوې برخه $1 میلیارډ لګېدلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په ځانګړو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې دا بندر به له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره د ترانزیت په لوی مرکز بدل شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت او فتح حاصله اوله ممده وشي، افغانستان په یو هېواد او په یوه لاره پورې تړلی و نه اوسي. د تجارت، صادراتو او وارداتو په برخه کې متعددې لارې پرانیزي. بالاخره د افغانستان، هند او ایران د هېوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی سو، هم واردات په اسانه باندې کولای سو.
مینپال زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د چابهار بندر له لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم د سوداګریزو او ترانزیتي روابطو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ وکړي. د چابهار پر بندر د هند حکومت چې غواړي د افغانستان او مرکزی اسیا مارکیټونو ته لار پیدا کړي، لږ تر لږه $500 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کړې ده. د ایران چابهار بندر د عمان پر خلیج جوړ شوی او د پاکستان له ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړیږي کیږي په کم واټن کې پروت دی. چابهار د هند سمندر ته د ایران تر ټولو نږدې لار ده او تهران هیله لري چې په دې ډول به د پاکستان پر گوادر بندر هم مخکې شي. د افغانستان حکومت هم هیله څرګنده کړې چې د چابهار بندر فعالیت به د پاکستان پر گوادر بندر د افغان سوداګرو اتکا کم کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه پاکستان تل واګې لاري زموږ د صادراتو وارداتو په وړاندې باندې خندونه ایجاده ول. نو بالاخره د افغانستان حکومت چابهار ته مخه کړله چې دا هم اسانه لاره ده او هم ارزانه لاره ده.
پر چابهار بندر افغانستان ته د هند مرستو لومړی کاروان د اکتوبر په میاشت کې تر نیمروزه را ورسید. د چابهار بندر د نوې برخې له جوړېدو سره د هغه بندر د کارګو ظرفیت درې برابره لوړ شوی دی. مخکې د بندر د 2.5 میلیون ټنه تجارتي موادو د لیږد رالیږد او ذخیره توان درلود، خو تر دې وروسته د 8.5 میلیون ټن موادو د تبادلې لپاره تیار دی. د دې بندر د جوړولو کار د ختم الانبیا شرکت ته سپارل شوی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک پورې اړه لري. د دې ترڅنګ یو شمېر کوچنیو قراردادیانو ته کارونه ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې د دې ستر بندر د پراختیا چارې به په نورو 14 کلونو کې بشپړې شي. د څارونکو په وینا چابهار بندر د سیمې د تجارت لپاره د پاکستان گوادر بندر اهمیت کمولای شي، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون وویل چې چابهار به د سیمې د هیوادونو ترمنځ شراکت او اتحاد پیدا کړي.
د اداري فساد درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمه د امن نظم په خوانی قومندان زمرای پایکان په اته کاله او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. پر شغلی پایکان دا تور دی چې له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کړې ده. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د کابل ولایت د یو تن اوسیدونکي سهراب نظامی د قتل دوسیه د اداري فساد درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې په یولنی جلسه کې وسیرل شو. د دغې قضیې موظف سرنوالي دا وکړه چې سهراب نظامی د زمري پیکان د زوی مختار لخوا په قتل رسیدلی او ښاغلي پیکان په دغه قتل کې د امن او نظامي وسایط او امکانات خپل زوی ته ورکړي. موظف سرنوال په زمري پیکان له دې عمله هم دا وکړه چې خپل زوی په غیر قانوني توګه د امن او نظامي په قومندانۍ کې مقرر کړی. په پای کې د اداري فساد درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیرقه منیب د محکمې پریکړه داسې بیان کړه:
زمرای پیکان ورته مامور جان وکیل غایب شما محترم.
زمرای پیکان د مامور جان زوی چې ستاسو نظیر رضایی غایب موکل ده، د جزا د قانون د 23 ماده په اساس په اته کال او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم شو، او د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور کې د کافي معلوماتو او دلایلو د نه موجودیت له امله د جزا د روم قانون او د جزایی اجراتو د پنځم قانون په اساس بری ولسم اعلان شو. په دغه علنی محکمه کې د نظم امین نه هتن نور منسوبین هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرلو تورنول دوسیه وسړل شو، او لدې ډلې یو تن تورن عبدالرقیب ته د کافی دلایلو د نه موجودیت لکبله برات ورکړل شو. خو په قضیه کې خکیل میر جمال چې د یو ورده موټر په غلا د اسنادو په تصویر او په موټر باندې د جالی پلیټ په لګولو تورن وو، په وکل او نه میاشتې احمد مسعود چې په خپل سری دنده پریخي وو په یو کال او شپږ میاشتې، او احمد خالد چې په وخت سره د قتل په اړه معلومات نه ورکړي په یو کال او یو نیم میاشتې بند محکوم شول. داشن ادم خان، زیو رحمان، منصور خان سعید او دلغه هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرو تورنول په اته کال بند محکوم شول. د مقتول رور امید نظامی وایي ورور یې نږدې یو کال وړاندې په قتل رسېدلی چې د نظم امید پولیسو پخوانی قومندان زمری پیکان پکې لاس لري، خو محکمې د زمری پیکان د زوی مختار او نورو جرمي شریکانو د نیولو حکم وکړ. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړی عدلي او قضایي مرکز چې لا تېر یو کال رئیس جوړ شوی، یو شمېر حکومتي چارواکي له خپلو دندو نه د ناوړه استفادې او نورو غیر قانوني کړنو په جرم په جزا محکوم کړي دي. دغه محکمې څه موده وړاندې د میدان وردګو د امنیت پخوانی قومندان خلیل اندرابي د اداري فساد په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو ښاغلی اندرابي او پیکان لا د امنیتي ارګانونو په توقیف کې نه دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مصباح دړه داسې وایي: که دغه قضیه د یو عادي کس وای نو هغه به اوس بندي وای، ځکه اته کله بند ډېر اوږد دی او دغه بند د جنایت په جرم کې حسابېږي، او که جرم جنایت وي نو دا ډېر مهم دی او سرنوال باید یو شان عمل وکړي. ښاغلی مسپا وایي په هغه صورت کې چې افراد د ابتدایي محکمې لخوا په بند محکومېږي، دوی د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره د درېیمې محکمې تر پرېکړې پورې له بند نه آزاد پاتې کېدای شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو ل آزادی رادیو واری.
دروختی وزارت وی پا افغانستان که پی ایچ ده اخته کسانو شمیر پا زیاده دوده. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال پرون د ایډز پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې روان میلادي کال په افغانستان کې د ایډز 232 نورې پیښې ثبت شوې. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ایچ آی وی ایډز د افغانستان لپاره وژونکي سونامي یادوي او د دغې ناروغۍ پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ له ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل، په 2018 میلادي کال کې په ایچ آی وی ایډز ویروس او ناروغۍ د اخته کسانو 232 پیښې ثبت شوې دي.
ارقام 2016 حدود
2014 میلادی کال کې نږدې 240 چې سخت کال یعنی په 2018 میلادی کال کې د غشمیر 232 پیښو تر رسیدلې ده. د 1990 یعنی د ایډز د لومړنیو پیښو له ثبتېدو تر اوسه او د 1496 عقرب میاشتې تر وروستۍ پورې 2522 له عامې روغتیا وزارت سره ثبت شوي دي.
نوموړي وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% نارینه، 15% یې ښځې دي چې په دې کې بیا 450 ماشومان دي. په هیواد کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، بیکاري، اقتصادي ستونزې، ناامني، مهاجرتونه، پرانیستي سرحدونه او داسې نور د یادې ناروغۍ د پراخېدو عمده لاملونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې په یاد ناروغۍ د اخته کسانو په باور د درملنې لپاره اسانتیاوې دلته په نشت حساب دي. په دغه ناروغۍ یو اخته ناروغ محمد ادریس عزیزي د یادې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ناوړه وضعیت کې دي او سږ کال په دغه ویروس اخته نږدې 8 کسان مړه شوي دي.
چې پوهیږي چې دا 15 دقیقې مړکیږي لاس ورته نه وایي، لوړ پیسې غواړي. مونږه واته کسان ځان لاسه ورکړی د دغه خدمات نه رسېدو د واجه د دغه چې مونږه دوه درې ملګري اپندکس شوی و، څوک یې عملیات نه کوي دغه ایچ آی وی ایډز لپاره، هغوی خپل ځان د لاسه ورکړی.
په دغه غونډه کې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد ډاکټر محمد ایاز نیازی وویل له ایچ آی وی ویروس سره د مبارزې لپاره باید دینی عالمان او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ګډه کار وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د هغه هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. ترامپ دا پیغام پر ټویټر خپور کړی دی. د ولسمشر ترامپ تر دې پیغام مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د څېړونکي هیئت یو غړی له کاره لرې سوی. نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې تر هغه وروسته پر ټویټر ولیکلې چې د رپورټونو په حواله د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څېړنیز پلاوي یو غړی له کاره ایستل شوی دی. د څېړنو مشري ځانګړی مشاور رابرټ مولر کوي. رپورټونه وایي چې مولر سږ دوبۍ د اف بی آی یو مامور له دې عمله له څېړنو ایستلی و چې داسې ټلیفوني پیغامونه یې استولي و چې د ډونالډ ترامپ ضد ګڼل کېدلی شوای. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل اف بی آی تر هر بل وخت اوس بد شهرت موندلی دی. ولسمشر ټرمپ ادعا لري چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه برای په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه له خبرو شوو رپورټونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو اربیا پر ټویټر رد کړه چې د اف بی آی له پخواني مشر جیمز کومی غوښتنه کړې وه چې د هغه د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلین د کارونو په اړه د څېړنو لاس واخلي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار و چې په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د اړیکو پټولو په تور له دندې لرې شو. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ما هیڅکله له جیمز کومی غوښتنه نه وه کړې چې د مایکل فلین په اړه څېړنې بندې کړي. دا د جیمز کومی دروغ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاحکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2018 میلادي کال د نومبر او د 2018 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ کار پیلولو ته تیارېدو په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د خپلې کتنې په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلي دي. مایکل فلین یوازې څلورویشت ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار پر چوکۍ کار وکړ. فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د کانګرس خبرونې د هیل د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ پر ناوړه دود د سیګار د راپور په اړه یو تحلیل خپور کړی. د هیل لیکي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د افغان ځواکونو په لیکو کې پر بچبازۍ لګول کیږي، په داسې حال کې چې جنسي تجاوز د امریکا له قوانینو څرګنده سرغړونه ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د متحدو ایالاتو د حکومت سر مفتش یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي امریکایي پوځیانو ته مخکې ویل شوی و چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ مخنیوی ممکن کار نه دی. ورسپانه لیکي د امریکا قوانین پنټاګون ته په بهر کې له هغو پوځي ځواکونو سره د مالی مرستې اجازه نه ورکوي چې له بشري حقونو د هغو د سرغړونو په برخه کې موثق شواهد وي. په داسې حال کې چې امریکا له 2002 کال راهیسې د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز څه باندې 70 میلیارد ډالر لګولي. د هیل لیکي د امریکا حکومت له پخوا راهیسې پوهېده چې د افغان ځواکونو په قطو کې بچبازي کیږي او د پوځ او پولیس ځینې قمندانان حتی د هلکانو په تښتولو او له هغو په ناوړه جنسي استفاده کې لاس لري. ورسپانه د سرتیری ارون مکلین له قوله چې په افغانستان کې یې خدمت کړی لیکي چې وایي ډیر وخت کیږي چې طالبان په افغان ځواکونو کې د بچبازۍ په اړه راپورونه خپلو لیکو ته د ځوانانو د جذب د مثال په توګه کاروي. نوموړی سرتیری وایي یو علت چې ملا عمر یې د طالبانو د مشرۍ مقام ته ورساوه همدا و چې هغه د هلکانو د تښتولو او پر هغو د جنسي تیري له عاملانو سره سخت چلند کاوه. ورسپانه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د امریکا خلک به هیڅکله دا ونه زغمي چې د دوی د مالیې له پیسو څخه په هیواد کې دننه د جنسي تیري لپاره کار واخیستل شي. خو د هیل لیکي چې د مالیه ورکوونکو ډالر په کندهار او کابل کې پر همداسې یو ناولي کار لګول کیږي. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغان روبوت جوړونکو نجونو ټیم ته د یوې با اعتباره نړیوالې جایزې د ورکولو په اړه په یو مطلب کې لیکي دا بریا ښیي چې که افغان نجونو ته امکانات برابر شي څومره لوی کارونه کولای شي. د هرات د 12 کسیز روباتیک ټیم درې غړو د نومبر له 23 تر 26 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې د روبات جوړولو په نړیواله تجارتي سیالۍ کې ګډون وکړ او د اروپا یو با اعتبار جایزه یې وګټله. ورسپانه لیکي د هرات ولایت روباتیک ټیم ته پاملرنه سږ کال په جولای میاشت کې وروسته له هغه واوښته چې په امریکا کې د روبات جوړولو په یو نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره غوره شو. خو وروسته له دې چې د دې ټیم غړي په کابل کې د امریکا سفارت ته د ویزې لپاره ولاړې نو غوښتنه یې لومړی رد شوه، خو له نړیوالو انتقادونو وروسته یې ویزې ترلاسه کړې. د نجونو په هغه سیالۍ کې د سپینو زرو جایزه وګټله. انډیپندنت زیاتوي چې دې ټیم د تالین سیالۍ ته د سولر انرژي په وسیله یو فعال روبات چې له کوچنیو کروندګرو سره د تخم په کرلو او ریبدلو کې مرسته کوي وړاندې کړ، ځکه د دې سیالۍ د ګټلو معیار د داسې روبات جوړول و چې یو مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیوال وي. انډیپندنت په لندن کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې د سفیر سید طیب جواد له قوله لیکي چې وایي د افغان روباتیک ټیم غړي د ټولې نړۍ د خلکو لپاره یو ډیر ښه مثال کیدی شي او ښایي چې که افغانانو ته لازم لاتړ او د تعلیم فرصتونه برابر شي نو ډیر څه کولای شي.
روسیا غواړي راتلونکي میلادي کال جلا ډول انټرنیټ فعال کړي چې نور هیوادونو ته به یې هم ورکړي. نور له اسمت څاروان ناوري.
روسیا غواړي چې راتلونکی 2013 کال جلا انټرنیټ فعال کړي. دا انټرنیټ به د بریکس غړیو هیوادونو ته هم وغځول شي. د ډیفنس ون د راپور له مخې دا انټرنیټ به له اوسني نړیوال انټرنیټ یعنی دومین نیم سیستم جلا وي. د روسیې د امنیتي چارواکو په وروستۍ غونډه کې د یوه ډی این ایس د متبادل په اړه خبرې وشوې. د دوی په وینا کې روسیه په دې کار کې بریالی شي له سایبري حملو به وژغورل شي. د دوی په باور دا انټرنیټ به د روسیې تر څنګ په هند، برازیل، چین او جنوبي افریقا کې چې د بریکس ټولنې غړي دي فعال شي. د بریکس ټولنې غړیو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د روسیې له لوري جلا جوړېدونکی انټرنیټ په خپلو هیوادونو کې فعال وي او کنه. روسی خبری آژانسونه وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2013 کال د اگست لومړۍ نیټه د روسیې د مستقل انټرنیټ د پرانستنې لپاره په پام کې نیولې ده.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه او کرامات وړاندې کوم. او دا ازادي رادیو د لارې څخه و طالبان ورونو ته پیغام سپارم چې د بدر غزا او د خدای زار ټول سلام بارک د کورو د سز او سنجرو د عام او سکل ما بین سره د کړي تاسو مهرباني وکړئ د ولسي عام او بغنا فنانو ملکي فنانو په کورو سنجرونه مونږ سي تاسو هغه څنګه ورونځي تاسو باندې مقابل جانب د خاص پر هغه بمبار کیږي یا تو غلبي پر هغه ورېږي د داخله پیمال کیږي چې مقصد پر غاړه دي د خدای په امان.
هلو السلام علیکم. د پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. پوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د څمکني ولسوالۍ شارینه او بازار څخه د ستر ګرمي د مقبلو کلی پورې زمون پلارني کلی پورې هغه ځای له سرک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیچا هم دا سرک ته پاملرنه نه دی کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوم چې زمون سرک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مهیله حکومت صدا خواهش لرو چې د موږ سره کام پخه کې دورې موږ ته کلینیک فعال کې د خدای په امان.
د ولسمشر دویم راستیال وایي چې لنږدې او لري هیوادونو غوښتنه کوي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نکړي. محمد سرور دانش دا خبره پرون یک شنبه د جمهور ریاست په ماڼۍ کې د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته په وینا کې وکړه.
از مرزهای ما منافع هیچ کشوری
زموږ له پولو بده هیڅ یو هیواد ګټه ونه غوښل شي. خو همغه څه چې موږ په نیابتي جګړو کې ګډون نکوو له ټولو لره او نږدې هیوادونو هم غواړو چې زموږ له هیواد څخه دې د نیابتي جګړو ډګر نه جوړوي.
محمد سرور دانش دا څرګندونی ورسته له هغې کوي چې د اجرایه ریاست دویم راستیال حاجی محمد محقق څو ورځې مخکې ایران ته په سفر کې د ایران له خوا د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. د محقق دغه څرګندونو په افغانستان کې سخت عکسالعملونه پارولي. جمهور ریاست ویلي چې د محقق څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او ملي منافعو خلاف دي او دغه مسأله به په جدي توګه وڅېړي. اجرایه ریاست هم د محقق دغه څرګندونې د هغه شخصي نظر بللی دی. د راپورونو له مخې د ایران لخوا په زرګونو افغانان د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم پلوي د سوریې جګړې ته استول سوي دي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زرګونو جنګیدونکو افغانانو موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په ځنګړې توګه کلی چې د ملي یووالي د حکومت د اجرایه رئیس دویم راستیال محمد محقق په تهران کې په یو غونډه کې په سوریه کې د جنګیدونکو جنګیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي په کور دننه یوه لویه پوښتنه داده چې کچېرې د سوریې جګړه پای ته ورسیږي د ایراني نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي د افغانان جنګیالي به څه کوي. په دې اړه له اجمل ان یو تفصیلي راپور اورو.
د ګڼو افغانانو سره پوښتنه داده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخکر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنګیالیو په توګه ګټه واخلي. ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم ملاتړ لاندې د لس زرو او شل زرو ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لښکر کې راټول شوي، دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باور دی چې د فاطمین په نوم لښکرې به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنګیالیو په توګه وکاروي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملیشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواښ وبللی.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغل نادری وایي په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیږي او دا لخر بیرته ایران ته ستنیږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي، که منحلې هم کړي له دې جنګیالیو څخه نورې خود جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې ښایي په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به یې د عوایدو او ژوند بڼه وي. خو زه ډېر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنګیالیو جوړ کړي ملیشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستیو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن لدې لخر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده وکړي.
بل افغان لیکوال او سیاسي شنون کې اسمت خانی هم له خغلی نادری سره موافق ده. نو موري وای له سوریه څخه راستنیدونکو افغان جنگیالی بل ځان سره یو ایرانی پلبي افراطی ایدیالوژي راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
فکر کوم چې دا به ډېرې ستونزې ولري او ډېره به مشکله وي چې دوی د افغاني ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسلوال معاشیت باندې ګرفتاري او بلاخره دوی به د اعتقاد یا د ایډیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایډیالوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتیزم باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران د منافعو سره د قماندي ایډیالوژي وي او دغسې ترسره شوې ایډیالوژي به وي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړي وایي سني افراطیت لا د مخه په افغانستان کې موجود دی، که د ایران په ملاتړ جنګیدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیعه عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون ته هڅول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
همدارنګه هغه افراطي توندلارو سني مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعديږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کړي او د دوی په ضد باندې عملي توجیه کړي او بل اخره د دغه دواړو افراطي ډلو د افغانستان کې سره خطر په خطر سي. دغه تشويش به ډېر کړي زیات د افغانستان کې، ځکه افغانستان یو ځنه هواد په دې منځخه کې ا دې اقل شي د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنايي غورسنګ هغه خوځښت چې پکې تر ډیره هزار اسوانان راټول شوي، د غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلمه هلته د افغان ځوانانو استول بس کړي. د روخنایي د غورسنګ له یو مخکخ داوود ناجي څخه می د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېښنو په اړه وپوښتل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنګیږي. نوموړي د اندېښنې وړ مسله وبلله خو ټینګار یې وکړ چې په سوریه کې په دواړو خواو کې افغانان شته. د په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو په لیکو کې افغان وسلوال شته چې دا دواړه د افغانستان راتلونکي ثبات له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلی ناجي افغان حکومت ملامت کړ چې تر اوسه یې په دې برخه کې ایرانی لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریتی که افغان ها در دو طرف دارن از این مجبوریت
داوود ناجی وی هغه مجبوریت چې افغانان په دواړو لورو کې لري لدې مجبوریتونو هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دې چارې له بده مرغه له بدو شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرایی ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله یې په څرګنده نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید پلو کډوالو د حقونو دفاع
وکړي.
افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغلی ناجی سره موافق دی. وای خغلی نادری وای دا یو ډیر خطرناک مسله ده، خو ډیر د تاسف ځای ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي، خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسله ډیره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته خطی کوله زنه پوهیږم چې خاغلی کرزی ولې په وړاندې داسې خاموش
وو. څه
موده مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریې او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استولو موضوع له ایراني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره یاده کړي، خو افغان شنونکي وایي حکومت له ایراني لوري سره تر اوسه د اندېښنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه دا یاده کړی او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپریږي، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند به هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس وایي چې پلار یې سمو د مخکې په کابل کې په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شو، خو د اکرامې او نورو ټولو امتیازاتو اسناد یې بل چا ځان ته جوړ کړي دي. دی وایي دې مسئلې پسې ډېر وګرځي خو هیچا یې عرض وانه خیست. د ده ستونزه مو د کابل ولایت له چارواکو سره هم شریک کړه. لومړی به د ضیاء الرحمن ضیاء او ورپسې به د کابل ولایت د چارواکو نظر واوري. تاسو نوم څه دی؟
مننه، زما نوم ضیاء الرحمن ضیاء ده او البته د کابل احمدشاه بابا.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
پلار مې د کرکټ بورډ مخې ته شهید شو، کارمند محافظت د ریاست دانه و.
ستاسو پلار په امنیت کې سرباز و کو افسر و؟
افسر و، افسر و، رتبه جګران و، جګران. زمونږ په سیاحت کې اوس بل کس کوټه شوی دی، کوم وثیقه او کوم امتیازات چې شهید لپاره ورکول کېږي په شامل د اکرامې او د نور امتیازات چې دی ټول په سیاحت کې زمونږ ځان ته جوړ کړي دي.
ستا د پلار نوم څه به و؟ دغه سړي چې دا وثیقه ځان ته راړولې د دې نوم څه دی؟
زما د پلار نوم خلقداد ده او مربوط د کنډک د اول د ریاست دا څخه و، او هغه سلامت خان نومېږي، خپله د پخوانۍ مجاهدینو له ډلې څخه ده، د خپله پغمان مغ د زور څخه په استفادې سره دا امتیازات هم د شهید ځان ته اخیستي وو، ځکه په خپل نامه کړی و.
دا اسناد تاسو تکمیل کړي و؟ کوم ځای ته هم رسولي و؟
اسناد مونږ خو څه پوهنه و د شهید لپاره کومه وثیقه به جوړې کړي، ځکه پلار مشر زه زه خپله وم او دومره په دولتي چارو کې دومره ګرځېدلی نه وم. نو کله چې مکتوب راغله ریاست څخه رئیس د محکمې د پغمان د احمد الله پروتن نومېږي، هغه ته مې وړم، نو هغه پلي ته ووایه، هغه ویلې چې وثیقه خو وخته بل چا جوړه کړې ده، څنګه جوړه کړې ده؟ شهید اولادونه مونږ او وثیقه بل څوک جوړه کړي. دې ته راغلم ریاست ته، ویلې دا ستا په حق نه کېږي وثیقه، البته داسې یو جواب راکړه. ریاست ته راغلم، ریاست دې ته بل مکتوب راغی چې په مکتوب کې بیخي هغه د امنیت ملي د اساسي قانون ماده پکې ذکر کړه چې ګوره په دغه مادې باندې د شهید اولادونو دا وثیقه حق دي. مشر هغه دې ته ووهه، ما له ګوره بې عزتي مه کوه چې د رئیس امضا پکې او د ریاست چاپره مهر ده پکې درګوي او له هغه څخه استفاده کوله.
وثیقه کوم ارګان تاسو ته جوړی؟
دا خپل ریاست د محکمې د ولسوالۍ د پغمان.
یو مکتوب خو به د امنیت نه ورته ویسې چې هغه وی جوړ کی کنه؟ دغه کار اوس کومه اداره کې بند دی؟
دا کار خپل ریاست د محکمې د پغمان کې دی. لاړم د شکایت لپاره ریاست د اسناف د کابل ته لاړم. ریاست د اسناف د رئیس اسناف د کابل هغه ورته زنګ ووهه چې دا کار یې وتال کړه. هغه بیا ورته ویل چې بچی شم به ما رئیس کوم حالس نه کړم. زه چې الله لاړم ما ویل ګورو دغه د شوبې معنی بیا اختر بیخي راکړه چې تهدیدوم بیا قوم بیخي چې یو اختر پکې صدا کړه. سری محکمې ته هم معرفي کړم د ریاست لخوا، یو د سری محکمې ته لاړم. هغه ویل چې موږ به د رئیس د محکمې د پغمان دا راوغواړو، هغه سره به خبرو کړو. نو بیا نه پوهېږم د هغوی لخوا هم کوم احوال رانغی چې لوی سرمالۍ ته هم تللی یم، لوی سرمالۍ کې هم د ما هغه چا نه ده اورېدلی. ډېر ذریع ته تللی یم، زه خپله د پلار مشر زه یم کنه، یعنی خپله د یولسم صف متعلم یم. زه هم چې شهید امتیازات بل څوک واخلي، نو زه خپله څه وکړم؟ دا تعلیم څنګه کوم؟ او له ما نه تقریبا اووه تنه خویندې ورونه واړه دي چې یو میاشتنی په شمول چې یو میاشتنی ورور هم زما شته ده. څنګه څه وکړو بیا؟
تاسو اصلي اوسېدونکي د پغمان ولسوالۍ یاستئ؟
هو، د پغمان نه یو، اصلا د کابل د پغمان خو اوسېږو. اردن قیمت کې تقریبا 14 کاله کېږي چې هلته هم کور ده.
داسې اسناد یا څه مسئله چې شي د وثیقې یا بل شی بیا راجع کېږي ولسوالۍ پغمان ته، هلته خلاصوي؟
هو، هلته خلاص.
کابل والی ته دې عریضه نه ده کړې؟
قومندانۍ ته تللی وم، قومندانۍ ته تللی وم، جلبې کړې، بېرته یې خوشې کړ.
ستا مشکلات به مطرح کړو، هغه مسؤول ارګانونه چې دي هغې سره به مطرح کړو.
خیر، ډېره مننه کوم.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل د والی لوایاند خاغلی نبی ولا پیرخیل سره شریک کړه. جناب پیرخیل، د کابل خار د ارزان قیمت لسیمنه د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس آزادی رادیو ته تلیفون کړي او وایي چې زه اصلي اوسیدونکی د پغمان ولسوالۍ یم او سموده مخکې چې د کرکټ بورډ مخې ته یو چاودنه وشوه پلار یې پکې شهید شو، لیکن یو بل کس چې سلامت خان نومیږي او د پغمان ولسوالۍ دی، د ده د پلار په یوازې ځانته اسناد هم جوړ کړي، اکرامیه یې اخیستې او نور امتیازات چې یو شهید ته ورکول کیږي هغه ټول اخلي. دا وچ ما هلې ځلې وکړې، خو د پغمان په ولسوالۍ کې مې کار نه کیږي او ګواښل کیږم. تاسې څه کومک کولی شئ؟ د سره
ډېره مننه جناب سین صاحب تاسو څخه چې دغه ستونزه مو تر مونږ راورسوله. تاسو معلومه ده چې موږ تاسو له یو ډېر مکار دښمن سره مخ یو، له بده مرغه هره ورځ موږ تاسو چې وازوال په شهادت راورسول کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او په ټوله کې د کابل ولایت پی اداره د شهیدانو او ټپیانو کورنیو سره یې تل مرستې کړې دي او موږ دې ته ژمن یو چې د شهیدانو او ټپیانو کورنیو لاس نیوی وکړو او د هغوی حقوق خپله د شهیدانو وارثینو ته ورسوو. څنګه چې تاسو په جریان کې هسته، مونږ هره میاشت هغه تاسو ته معلومه ده کله چې یو څوک شهید کېږي هغه خپله اکرامیه یا هغه 1,00,000 افغانۍ کومک چې ورسره کېږي خپل تی مراحل لري چې هغه کشفي ارګانونه او دغه رضولت مقلم تاییدوي او وروسته له هغه نه بیا د جمهور د اجرا رئیس د حکم په اساس باندې هغه پیسې دوی ته توضیح کېږي. کوم څه تاسو سره شریک کړل خدای نه کوي چې دا ستوي وي، ځکه د موږ په اړه باندې موږ پلټنه وکړو که چیرې دغه څه وي دا خو ډېر غلط کار شوی ده. مو ولایتي اداره ژمنه ده چې دغه د ضیاءالله ته مخکې یاد کړل د پلار شهید شوی ده، مانو چې له سره مرسته او دغه موضوع ته جدي ډول سره وڅېړو. موږ هېڅکله د کابل ولایتي ادارې ته هېڅکله د زغملو وړ نه ده چې د یو شهید حقوق ضایع شي، بلکې موږ غواړو چې د شهیدانو له کورنیو سره په وخت باندې لازمې مرستې ترسره کړو.
جناب پیرخیل، کله چې تاسو دفتر ته مراجعه وکړي نو سمرسته به ورسره وکړي، اسناد به وګوري او په دې سکه صحیح لمندي شته؟
د شهیدانو وارثینو ته شکل پیسې ورکول کیږي، هغه ته مراحل لري چې دوی فرما اخلي، دغه فرما کشفي ارګان هم تاییدوي، دولت مقام هم تاییدوي. نو دا کوم څه تاسو سره سره شریک کړل، دغه کس کراچي ولایت مقام ته مراجعه وکړي، د کابل ولایت مقام دروازې د شپه او ورځ دولسونو د خدمت لپاره موږ ژمن یو چې دوی ستونزه حل کړو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د پغمان ولسوالۍ یو اصلي اوسیدونکی ضیاء الرحمن ضیاء چې اوس د کابل ښار په ارزان قیمت سیمه کې اوسیږي وای چې د ده د پلار د شهادت ټول امتیازات او اکرامیه یو بل کس په جعلي توګه د ځان په نامه کړې ده او د کابل ولایت د مقام چارواکو ژمنه وکړه چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو ته پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکې هیلې ومني. ستاسو د لا خوشی په هیله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره در تخبروم. د خبرونې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دی. نن
زګر مریم د هلمند ولایت دلته یو کشر الکې دی، هو مر بیا د چې د پنځل ششوانو ټول ټول شکلو یې خلاف تقریباً
د دغه ورور د اړیکې کیفیت سم نه و، نو شمیره به زه بیا درته وایم: 0 9 0 1 9 0. یو بل اوریدونکی له کندهار زنګ وهلی دی، دی هم د یو داسې کس په اړه معلومات راکوي چې له خپله کوره لیرې دی.
زه عبدالولید د کندهار د ولایت څخه دا خبرې کوم. یو سړی دی احمد جان نمیر، خامخا به د 28 کالو دونه عمر نه دی، مرضی د سنې اوسېدونکو دی. هر سړی کولی شي که په دغه کړه د معلومات غواړي په دغه شمېرو کې ما ته زنګ ووهي. دا سړی زموږ سره دی. صفر اووه صفر اووه درې دوه دوه پنځه څلور سلام تماس ونه شي چې موږ دا سړی په لاس ورکړو.
السلام علیکم. زه بادشاہ د روزګان ولایت د چاشنو د ولسوالۍ څخه سره د کلی څخه خبره کوم. دا دوه کال کېږي چې د نجیب الله په نامه یې دلته زما سره سره دی. نو دا هر چا چې شناخته دی د هلمند دی دا هر چا چې شناخته دی و دغه شمېره ته دی زنګ ووهي. شمېره ده صفر اووه څلور څلور صفر درې اووه پنځه درې څلور. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور څلور صفر درې اووه پنځه درې څلور. السلام علیکم
دوستانو. که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ. خپل پیغام راته ووایاست په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپروو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمېرې مو حتما ووایاست څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سئ تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې ترسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211211415.
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښ لرټوي په کډه به وورو.
ورور زموږ چې دی زما یو ورور دی د نوزاد ولسوالۍ سرنګ کوم. زما یو ورور دی د فتح خان په نامه دی. زه فتح خان میغم د فیدولیا کازی دی د نوزاد ولسوالۍ دی د هلمند ولایت د جیر وسکان دی. یو نیم کال کېږي چې ورک دی. دا پیغام به ته چې د ازادۍ په راځي کې نشر کړي. وسلام په احترام.
مننه وروره ستا پیغام وارد خوش میرم ونه دی ویلې. زه به اوریدونکو ته وایم 0 و 0 و یو دوا شپاج چلور.
بله السلام علیکم. زموږ د یو اکا زوی دی فتح نومېږي. د دوه کاله کېږي د کوره راکه سوی دی. که دی چېرې زموږ غږ اوري یا بل یو مثلا په دې اړیکه شمېره ونیسي 0 و 0 درې سوه یوشت اته سوه دولس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه له کندهار میوند څخه خبرې کوم. له بنجمر څخه زموږ یو ملګری ورک دی د طایب جان په نامه سره چې دی د مطلبو د معروف ورور دی. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې برمچوونه درکه سوی دی. د کیبل لپاره تللی و کندهار ښار ته. نو تقریبا دوه کاله کېږي چې نه درکه سوی دی. قربان یې ډېر پسې پریشانه دی. ایا مسلمان ورور ته که معلومات وي نو په دغه شمېره جاري که ونیسي 0 و 0 شپږ دوه 0 شپږ دوه اته صفر. یو واري بیا دا شمېره وایم 0 و 0 شپږ 2 و 0 شپږ 2 و 0 اتیا. او بله شمېره بیا دا زموږ د ورور 0 و 0 پنځه 3 و 0 پنځه 9 3 و 0 پنځه 10. هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي دغه قربان یې ډېر پسې پریشانه دي نو موږ ته دې حتمي او ضروري زنګ ووهي. یا هم که چېرته د چا سره ورسره وي زنګ دې ووهي. تقریبا دوه کاله کېږي چې دی نادرکه سوی دی. دی برمچي و برمی وله. نو کندهار ښار ته تللی و د کیبل دپاره. نو یو ځل یې مخکې اړیکې ورسره ټینګې سوي وې خو متاسفانه هغوی بېرته اړیکې ورسره پرې سوي دي. اوس هغوی هغه کومې اړیکې چې دوی ورسره نیولي وې د هغو ملګرو لمبار اوس کار نه کوي. که چېرې هغوی زموږ اواز واوري لطفاً دې دغه شمېرو ته زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومین یم. اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. ما یو دوست د جاوید جاوید احمد په نامه کچا لیدلي. یو څوک د په اړه معلومات لري نو لطفا ما ته په دغه شمیرې سره زنګ ووهئ، 0599 098 4 اویا. صحیح پمان.
السلام علیکم، زه نقیب الله د هلمند ولایت د ګرش کلوسری اوسیدونکی یم. زما یو ماما دی چې تقریبا 18 یا 19 کاله کېږي ورک دی. نعمت الله نومېږي، د سپین مسجد د مالګیر د سیمې د امیزو د کلي اوسیدونکی دی. ورونه او خویندې سترګې په لاره دي. هر چا ته که معلوم او یا په اړه معلومات لري نو هیله ځینې کېږي چې د دغه نمبر سره دې تماس ونیسي. نمبر دی 0 500 45 50 50. بیا یو ځل بیا تکراروم، 0 500 45 50 50 دی. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو د ورکشاپ پروګرام سلام نه وړاندې کوم. زما یو انډیوال دی عبدالواحد عبدالمجید زوی د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل کلي اوسیدونکي. دو درې میاشتې مخکې جربه ته راوتې ده او ورک شوې ده. که چاته پته وي نو په دې نمبر یې راته زنګ ووهئ، 0 8 6 8 3 4 3 1. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جان غایما د منه شخمد د احسان الله ورور ملما ورور سلی دی د پاکستان په لای د جن ایچ ٹی وی ورک دی. واړه نمبر در کما په واړه نمبر وخت پیدا کړه. زنګ ته 0 1 0 3 1 3 8 9. دا سلی ورک دی. آر سوچ درک لري یا د خپل اوري کولای شي زنګ ته ووایي.
السلام علیکم، زال در ولی د هلمند ولایت سال سره تماس کوم. ما یو راکاز دی چې دوه کاله کېږي چې ورک دی. چې د هر یو سره په جاکله معلومات دي، یا دې موږ ته زنګ ووهي او یا دې که دی خپل اوري خدای دې زنګ ووهي، که دی نه اوري یو بل ملګری دې زنګ ووهي. زه به یو وار د ټلیفون سره ووایم، 0 8 3 1 7 2. یو وار به بیا د ټلیفون سره ووایم، 0 8 3 1 8 2. السلام علیکم. السلام علیکم، زما نوم عبدالناصر دی. ورور ته وسام په نامه ورک شوی دی. دغه ټلیفون ته بهره زنګ ووهئ که پیدا شه. 0 8 2 9 5 4 8 1 2.
السلام علیکم، زه بخلا د زابل ولایت د شاجي ورسالۍ د منطقې د کلي څخه خبره کوم. نو دی د ماما زوی ده، دا 4 5 کاله کېږي چې نادره کړم. چې څوک په دې عبدالسلام نیمېږي که ته څوک په دې کې د ده معلومات لري یا دی په خپله دا دغه اوري. کورنۍ یې ډېره چې سرګردان ده، واده یې ورته کړی ده چې ولاړو پاکستان په دې ځایو کې چې وګرځېدو خو ادا نه کوي. که اوس یا دا غږ د زما غږ دی په خپله اوري یا نه نور انډیوالان اوري. ما ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهئ، 0 8 5 4 8 8 4. شمېره یو ځلې بیا وایم، 0 8 5 4 8 8 4. وسلام.
بلی السلام علیکم، زه رضی محمد اخلاقي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. تل حال د هلمند ولایت او ساو د سیمې څخه خبر. زما یو ورور درې میاشتې کېږي چې د کورونا درک شوي دي. نو اخ شی مې سردار محمد نومېږي، د سرواره کار زوی دی، او ورور مې بل احمد نومېږي، اوسه کار زوی دی. نو څو شپې مخکې دا وازه وه چې د ګریشو لپاره یې لسوی دی، او ویلي دي چې دا دوه په پلچرخي کې بندیان وو. مخکې وویل چې ولاړ که ګریش ته ولاړ زما په حالات زما شناختګان خبر کړي. نو اوس دا موږ ته نه معلومېږي چې دا هسې درواغ دي که رښتیا خبره ده. نو که چېرې دغه بندي زما اواز اوري، بیا به دې خپله په دا شرخه په زندان کې اواز اوري. هم د دغه زندان نور مشران او یا نور بندیان له سوی ویلیدلي په دغه نامه د عبدالرحمد د سردار محمد په پلي شرخي کې دغه دوه نفر لیدلي. نو دوی کولای شي چې زما سره د مهربانۍ د مخې په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 2 2 1 0 9 8 5. یو ځلې بیا تکراروم، 0 1 0 2 2 1 0 9 8 5. دام د ټلیفون شمېره ده. وسلام احترام.
السلام علیکم، زه مصدق د نورستان ولایت نه خبرې کوم.
عبدالواحد پنوم یو لک د عبدالمجید زوی د غجب الدولسالی د هلګل اوسیدونکی تقریبا د دوه درې میاشتې ورکیږي چا ته پته یي نو زما په دې نمبر مونږ ته راپور راکوي 0 اویا اووه شپېته څلور دېرش درې سوه یو یو لک افغانۍ جایزه ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شراغ کندار والا سر پتہ ماس کے واقعہ رکھتی عبدالودود پنامت دیا کہ ہر چاہ تو معلومات پداش میرا زنگ و حصے پر آویا پنجا آویا دردیش دو سو یقین دوس بلش میرا دا سپر و سپر و سو شپر دیر شپر آویا وش پیتا نمائن دی لالا شریف محمد شاہ محمد داود او قدوس بل غاره دی محیب اللہ و سلام.
السلام علیکم حرب عمر ہلمند ولایت سر پتماس کی ہم گلی پا نام دے ڈاکٹر ماما دے دے دا پوستی سکھ دا پاکستان دا پوستی وطل دے دا کور دا شل کال کی دے سگرہ کنس گلی دے ڈاکٹر ماما دے دے کار کیا تا معلوماتی ما تجی پا دے نمبر زنگ ہوئی سپر وسا اشپاس گروپ انزو شپور دیش دولس و سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت عینو مینه څخه خبره کوم. ما یو کار دغه بسته تقریبا درې کاله کیږي چې ما ته نظاره کسو دی د عبدالقدس په نامه دی د رسول په نامه دی نظاره کسو دی کار چا ته معلومات دی موږ په دغه شمېره زنګ وي چې پر اویا پنځه اویا درې دېرش دوه سوه یو پنځوس بل شمېره صفر اویا اووه سوه اووه پنځوس یو پنځه پنځوس هر چا ته معلومات دي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي شرمي به م ورکو. وسلام. السلام علیکم.
دا آزادی راډیو کارکونکي السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باغ سلام په نام د میرویس د قادس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د سرګل چوک عزیزی چې دغه شرچا ویلې ده چې ډېر وخت کېږي بیا درکه دی چې بندر عباس کښې ځای ګر شوی دی نو معلومات نشته چې دولت په لاس کښې ځای څنګه دی نو دغه معلومات کوم وروسته راکوي. نو زه د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د ګرپوندي اوسېدونکی یم. زما نوم د حاجي میراجان په دغه لمبر دی ما ته زنګ ووي هر ورور چې دی 0 اووه 0 دوه 6 5 1 4 0 بیا هم تکراروم 0 اووه 0 دوه 6 5 1 4 0 0 سلام ستاسو په درناوي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت تقریبا ولسوالۍ بس ما یو درادر راکته نو تقریبا دوه څلور میاشتې دې کېږي چې بېخي معلومات هم نشته که چاته کریملان وي نو که چاته معلومات یې دېر شماره دې زنګ وهي 0 اویا 9 شپېته 1 2 شپېته که زه بیا شماره وایي 0 اویا 9 شپېته 1 2 شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عبدالستار نه د ورک پرګرام د خان مشهور په مدشه د 15 کاله کېږي د کندهار د ولایت غمین نه یم نه د رکسته وایي د هر څه کپاره معلومات کړې نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 اویا 3 شپېته 9 دوه 3. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالغفار له پکتیکا مې زنګ درته واله یم. یو ورور اسلام احمد نومیږي الیاس چا سره یم کار به دغه شماره دې زنګ راته ووایي 0 اووه 9 8 شپږ 4 0 2 8 دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي غټه مهرباني دی دا یو نیم کال کېږي چې ورک دغه شماره ده.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اولیدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه محمد عمر یم د ننګرهار ولایت د جلال آباد او زوی مې سید عمر نومېږي 6 کلن دی عصبي تکلیف لري دا 15 میاشتې کېږي چې رانه وتلی ده او یخنی ده بس چې پار چا پېښ شو تو دې وساتې یو په دوه مسله پرې ورکوم او ما ته دې په دغه لمبر ټلیفون وکړي 0 اووه 4 4 9 شپږ 3 0 سید عمر نومیږي، عصبي تکلیف لري. بس ډېر تشکر به د یخنی د مونږ ته خوب والا کې نه کول ټول واړه وغل ژاړي او خفه دي. نو خو خو بس که چا ته په لاس ورغی ما ترې په همدغه ټلیفون بیا هم ویم 0 4 4 9 6 3 0 3. وسلام
د زاده راډیو ټول اورېدونکو تاسو سلام راوړې د ورکې اعلان ته. یو نک سیاست الله نومېږي، عمر یې 12 کاله دی، د عبدالواحد زوی ده، د غزني ولایت د ګلاندي ولسوالۍ د سنتکس کلي اوسېدونکی. چې اعلان یې کور د کندهار په ښار کې په لویه واله کې د شاولي کور پر پمپ باندې ده. له هغې مدرسې څخه چې بلالیه نومېږي، د غزني د ولایت د ګلاندي ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کې موقعیت لري. لا اتجست ورځ رئیس نه درک شوی دی چې هر مسلمان ورور ته حق لري معلومات لري. نو مهرباني دی وکړئ په دغه شماره باندې زنګ ووهئ. 0 1 1 3 3 3 3.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو، او کچيري تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځینو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پریږدي، موږ هم خاطر ته خبرو او د خپل دوستانو نشانه پکښ وست. یو ځل بیا د دې خبرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تایر روشن لمرستې څخه مننه کوم، او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم.